لی جنانزی مشال را ریتو ویل
اوس مون چه پرایشی زیو که خپل فعالیت خیو آقا مثال دیده روس مون زسر مخو مخیو روزانه دی شروالای کرمندون و دی غیرایشی نمرو از مکوال اصره مون جنجل نوی دی فرق سنتی دی فرا بی مون که منظم فنگوان نوی و حتی کولای بشو چی مونگ آقا فنگوان چی کنی مون دو آقا پو یو پو دوا و یو پو دری بدل کن
په ورته توګه د ژاوله او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انورالله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولی.
مونږ غواړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسوو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. مونږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید مونږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بېروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارونه دلته پانګونه وکړي او بل خوا به زموږ ګڼ شمېر هېوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحمانی هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر د تولیدي فابریکو فعالېدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېره ښه سازګاري شوې وي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یوه اساسي پروژه ده. د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل و مندوزه پولسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونې موجودې دي چې د ځای د نشتوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي که چیرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي، په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابرېږي.
له خبرونو ور اخوا په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6% اټکل کړې وه. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریکه کړې. ښاغلی حافظي وایي
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و، یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې دا صفر و، تر صفر څخه هم لاندې و. بیا په دریم کال کې دا 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي، اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی اشبه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسي.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوي دي. او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتل چې دا اتاق تجارت او مګزاري دی افغانستان او اتاق د معدن او صنعت دی افغانستان ډېر هلی ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد دی افغانستان او صنعتي اقتصاد دی افغانستان او معدني اقتصاد دی افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
حافظي صاحب په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تکرارلو یعنی د جدې په میاشت کې د پوس په میاشت کې 3% انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقې په پرتله زیات نه دي. او علت یې دغه دي چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري. یعنې ذخایر د خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساساتو پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتې کېږي. مخکې خو په لار کې پاکټونه او یو چاته درول کېدي، د ټرکونه پیسې ښکول کېدلي، بیا مخالفین هم د دوی څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې عرض وکړم چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15 سلنه ای، په دې خاطر چې 2.3 تر 3.9 سلنه پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوس وده ده. هر کال 2.3 تر 2.9 سلنه پورې د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3 سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوار یم چې که چیرې بیا جنجال پیښ نه سي او دا امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا 10 سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر آزرخ شاهوزی سره مو د احمد شیبر مرکه واورید.
ازادي رادیو .com
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سروان صاحب تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ، هغه د باکتریا په وژلو کې چې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو، او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشین چې دا هغه وړاندې کړ، چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بالاخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته دې مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام سر دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ ته افغانستان کې جوړ کړی. یوازې دومره وشي هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کارونه موږ پخپله کړی دي. بیزونه دي نه چې د کومې کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و، خو د یولس نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلېرویشت ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوآوری په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بله نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړ. یو خو دا و چې مونږ نړیوالو سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دې شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړ، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ چې و د دې ډېره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ چې مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په اے آی او مشین لرننګ سره سنبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژۍ سره هماهنګ دی، او دا روبات په خپله کار کوي. لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کې عملیات وشي نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو د هغې میکروبونو د ختمولو دپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خانې ته نه وځي، په پنځو منټو یا شپږ منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره را وځي. نو د دې ډېره ستاینه وکړه، او د دې په اړه موږ سره نور همکاري هم ژمنې وکړې، او د نانجینګ یونیورسټي آف ساینس اینډ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پوهنتون دی هغه معاون په خپله چې پی ایچ ډی ده په روباتونو کې، هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګونو ډار راکه. او راته ویل کې چې د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب لري دی هینت د دغلا اصلي کو سره وکي زوک زک دا غزمر دا پمبه قیمت ډیر چچ دی ډیر کم دی وانی دا دم زکی کم مصارف چې دی په داخله یا اړی په ټکټرانو یې جوړی په شپږ زره کالداري یا په پنځله سوه افغانۍ باندې یو جریب وس ولاړی و دا خلک ډېر تنګ دی ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در به دره دي که دغه زما غږ تر لوړ پورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي.
مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د څه مودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې اونۍ د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته در وپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړې. زه خپل اوس خپل هم په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکني ولسوالۍ ده او هلته زه زیږیدلم. زده کړې هم ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت مونږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سے مننه، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې، په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ عادت دا دی چې د افغانستان ټول کړي دلی ولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد دا اقتصاد او دا وطن په موږ تاسې آبادیږي او دا وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرې کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېراله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربي اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس له کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه، د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتي وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړئ چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړئ. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته معلومه ده چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبار دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي، ترسو پوری بمون کڑی گو ترسو پوری بمون په جنگو باندې کړو د جنگونو په مون باندې تپل شوی دی مون نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنی هیوادو کې دي او په داخل کې دي ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي دمون هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره دمون پیغامونه چې دي مونږ خپلو افغانانو ته که هغه په داخل کې دي که بهر کې دي مینه مو ورکړې ده د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی ستونزې دومره نشته دي اقتصاد یو څه کمزوری خو دی الله فضل شه انشاءالله دغه به هم ښه شي خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي مونږ یې چې ادو کې څو دغه خبر نه تېشه راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وسی موږ تاسو خبرې سره کوو ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ یو بل ته سپکاوی کیږي درناوی نشته البته ټول خو نه دی خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه دا خبرې مو وکړي بیا به وروسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو
مننه تکل صاحب د ما خپل پیغام دغه دی هغه د فیسبوک همکاران چې دي د ټیک ټاک کوم فلور چې زیات لري یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه فلور لري هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي د هغه دماغ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوره کو باید یو بل ته مینه ورکو افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی اوس افغانستان په پرمختګ روان دی افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي کورونه یې شروع کړي دي او نیالګي لګېږي اوس ژمی را روان دی نیالګي به لګېږي دلته منې زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې دما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي راځي چې د یووالي دپاره د ملي وحدت دپاره کار وکړو همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو د دې وطن ځوانان یو په مړو پسې خو به نه ځو هغه خو هسې د خاورو لاندې الله پاک دې هغو ته بښنه وکړي همدا مونږ تاسې د دې وطن مسولیت د مونږ تاسې پر غاړه دی د ځوانانو د مدني پالانو باید مونږ تاسې په رسنیو کې که هغه ټیک ټاک وي که فیسبوک وي که هغه مرکې وي باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو تکل صاحب دما خو دغه پیغام دی
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ
مننه تکل صاحب زه خو خپل دلته په د متحده اماراتو تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم اماراتو ته متحده اماراتو ته او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه اول کې خو مونږ دغه د لاس کار د نجارې کار به مونږ کولو په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل نو اوس خپل موټر سره دي یو څو یو دوه کسان دي راورانه سره دومره غټ هغه مینه د کاروبار خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه د خپل کور هغه پې پرا کوم مسولیت د ما په غاړه دی
ډېر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ بیا کله نا کله راځئ د کورنۍ لیدو ته
تکل صاحب نه زه خپل تقریبا اوه میاشتو بعد کور ته ځم دوه میاشتې کور کې وم اوه میاشتې زه سفر کوم په سفر کې وم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې کړونه خو ډېر وو تکل صاحب خو کوشش به د مونږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره نو مکتبونه دي ماشومان دي مکتبونه وایي او اقتصاد دومره لوی په سطحه نه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپله زندگی په مخ بیا یو
ډېر ښه تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي، او بلاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ فلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنی هیوادو د مسافرۍ نه خلاصېږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبرې کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنی هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیری شول، ګیری سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخندې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب را ته وای، خو هغه مینه علاقه نه وسره. نو بیا وی چې زه بهر ملته زم، نو ما چې نور اروپا هیوادو ته چې دی غنه چې ما سره یې نوډی را بخوي، نو هغه مر سره د دلته، نو هغه را ته وای تکاسب چې نور د مسافرې نه لاس وی وینځ زر زر تیاری غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو دماغ کوشش هم دا غره ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو، تکاسب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې، خو کوشش بنده کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې دغه څادر راونه غاړو خپل وطن ته ستانه شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همداسې دی، هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي، دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی احسان مې په اخیستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډېر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانې دي او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلو، له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي، کومه یوه به درته ووایم. په دغه ژوند کې تقریبا چې دا 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو، یقیني ډېر خوند یې کولو وطن، د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو. دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه څېړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلې چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی دندې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته، او دغه چندروګان مو کولې تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي، او دغه ګلی ورته وایي، ګلی پتنګ ورته وایي، دا به مو جوګولي. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم، او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلې درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړې واداره دی، دا د جګو غرو سینه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس. خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به د اخترونه راغلل، دغه آګۍ نه دي آګۍ، دا به مسرې شپې به مو جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د 12 کالو به و. نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول، ماشومان به ټول سره راغونډ وو، لسونه به مسره کړي وو، سره سره دسمالونه به راسره وو، ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب. یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پنډي پنډي به جوړه شو، اته اته کسان، لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو، هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي، نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب، د مونږ د منطقې زراعت چې دي، یو مشور دی بیا دی متکی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سیب سب چی شید تیار کم چی شبر توخم خو بس زندگی تیره شوالا پا مسپره کی خو افسوس دیر که و چه افسوس اغا وقت دیوز بیاوی چه اغا دی مشم تو بخو گسمیم نیاری گی تکل سیب
نو تاسو خواهی چه ستاسو برخه نو پکی مگر اغا دا پا هر کال که دو میاشتی یا خواهی تر هغه هم زیاد وقت کولی شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي، بیا هم تګ راتګ وکړي، له ملګرو سره، دوستانو سره، پخوانیو ملګرو سره، د کورنۍ له غړو سره، وروڼو خویندو سره کولی شي.
تکل صاحب خبره خو دې تا بالکل صحیح ده، خو مخکې به داسې وو تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو، لسو به ورسې خوړله. اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته، دی ټول په کار باندې بوخت دي، څوک د قانونه کوي. نو چې دغ ځینه سړی مسفرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ته، ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي، یعنی په کور کې څوک نه وي، کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي. سپینګري ما کتلي دي چې په د قانونه کوي، اقتصاد پر مخ وړي. اوس حالت دغسې بدل شو تکل صاحب.
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنا چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي، پرمختګ زیات شوی که نه؟
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرې ته تللو، اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي، څوک په مسافریو کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکي بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډېره زیاته عمر له ځان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یوه کور کې دوه درې ډېرې لویې کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ؟ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له د لویې کورنۍ سره کینئ او که کورونه وړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څېر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه. هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور، د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژوندي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه، موږ الحمدلله څلور ورونه یو. نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژوندی وه هغه وخت کې موږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره؟
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحد اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو، خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه ماشومان سره را لوی شول. بیا مونږ په خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لږ تنګ شولو، ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله، دوی درې بیا ځانته شول، زه یوازې شولم. همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وګره، نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې یادیږي. نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو، خپل ځانته مو مسجد دی، جومات دی، هلته اوخه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی. او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول، ډېرو کلو ته جوړ کړی دی. مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو. مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو، د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي، هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نه شو کولی چې اولی مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته. نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آسانی راځي. اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي، دومره ډېرې شوي دي. خو بیا هم په کار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل. اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي.
مننه. څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډېر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابر شي، کورنۍ وړه ښه ده کلویا.
تکل صاحب مننه. کم کسې پلوې ساته نورو هیوادو خلک عوام وګورو، هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي. دا مې وخه خبره خو نه، دلته د مونږ د پښتو رواج چې دی، د پښتو چې دی، دا د دې نه هم مخ نه شړولی، ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلی وي، ستر کړي وو، محنتونه یې کړي وي. هغه ګل څه دی چې کله په غرا شي، باغ په هغه باندې را شي، په میوې باندې، هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچی دپاره امیدونه همدغه لري چې کچېرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونا استي، بچیان اقتصاد پر مخ وړي، د کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګیرې چې دي هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نه شي بدولی، کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافرۍ کې به وم، دما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغس دغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي، عمر پلار ژوندوي ورته ډېر خوند کوي، اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت. تکل صاحب،
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل، همدغه د ما سوچ و چې بچی مې مکتب ووایي، او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی. د ما هدف همدغه و، د دومره مسافرۍ چې مونږ وکړله تکل صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف همدغه و چې د ما بچیان سبق ووایي، یو څه یې انجینیر جوړ شي، تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او بدل شول، جنګونه به وو. زه خپله په مسافرۍ کې وم، د ما خپله سلو فیصدو کې 90% هدف همدغه و چې د ما بچیان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناست وم، یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي، او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې، یا همدغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې دی د افغانستان د دې جنگو د کړهونو له وجې زه هم همدلته ډیراور یم، او زوی مې هم ډیراور دی.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای، او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل، 100%. ځکه چې اوس مې د دوهم بچای مې چې دی تکل صاحب، هغه هم هلته په شخصي الیسې کې دی سبق وایي. نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم، د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه د ما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تګ، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم، دې ځنه مې په غاړه اخیستی خو چې دی ما ته سبق وایي، یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پې کوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوزګار وي، همداسې؟
بله تکل صاحب، همدغسې د ما ماشومانې لورکۍ وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي، هغه هم دیني سبقونه وایي، کونشنکونه او کتابونه هم وایي. هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب، ستونزې ډېرې دي. مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی، دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی. څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي. ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور، د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي.
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي. سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي. نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي. نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې شپږم نه تر دولسم پورې بند دي. خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي. خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي. څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته. خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې زمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي. خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو نه چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي.
مجبور څمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
ها باندې تکر صاحب حالات ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم. ډیره مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لره را تا قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای و چې د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
वडे 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 वडे